السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوره د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي. ښځې څه وایي؟
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو نو د ما ژوند په خطر کې ده.
د کندوز د ښاروالۍ لخوا د یو ان ډی پی په مرسته باندې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. یو شمېر هغه کسان چې اوس په کار بوختي وایي دوی منی مای کی بعد سپورت نړۍ له لوبو له میدان هم دارنګه د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه ولرو. په تاندې څنګه کې د ځوانانو لخوا د پیسو د سپما په اهمیت خبرې کوو.
د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله.
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو.
چین له افغانستان سره د کورونا واکسین یو میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر خپل سنگاپورای سیال مات کړ او د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله بند محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د یو میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر دوه ورځو پورې کابل ته راورسیږي.
علاوه از یک میلیون واکسین 1.6 میلیون
سرنج پر یو میلیون دوز واکسین سربیره 1.8 میلیون سرنج هم مرسته شوی. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نورو واکسین مرسته هم وکړي.
واکسینای دغه هم کومک خاط کردن.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسولان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوي واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي. د امر روغتیا مسولان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوز واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو خځو کې نه هغه لکتر لګي یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انټونیو ګوتریش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی د خځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي. ګوتریش دا څرګندونه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورنۍ ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان هم صادر کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دا تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خلاص کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې خپل سنگاپوري سیال ته ماته ورکړه. دغه دواړه لوبغاړي نن په تایلند کې د مسابقې ډګر ته ښکته شول او افغان لوبغاړي په خپل بریا سره د سیالۍ دویم پړاو ته لار ومونده. د افغانستان مویتای فدراسیون ویلي چې د جهانگیر بله لوبه به د جنوبي افریقا له یو لوبغاړي سره وي او که چیرته هلته هم بریالی شي له ازبکستاني او قزاقستاني سیالانو سره به د سیالۍ رنګ ته ښکته شي. د مویتای په دې سیالیو کې د څلور نوي هیوادونو لوبغاړي برخه لري خو له افغانستانه یوازې دوه لوبغاړي او یو لوبڅار ورغلی دی. د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله بند محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد پاروونکي اقدامات کړي او د کووید 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا لکه چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچي حاکم سیاسي ګوند د پوځي کودتا له عمله وپرځول شو. د شپږو یا کلنې سوچي د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تورونو په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچي حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه بې اساسه بللې دي. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلي چې آزاد خبریال اندری کوزنچک له توقیف خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغه د لاسورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. کوزنچک چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بلاروسي څانګې خبریال و، د نومبر په 26مه له دې سره سره محکوم شو چې د پر ځان لګول شوي تور بې اساسه وباله. هغه د منسک په بدنامه توقیف خونې اکرستنس اکرست سین اکی ساتل کیږي چې دغه ته ډیرو کسانو ویلي چې د توقیف پر مهال شکنجه شوي او ربړول شوي دي. د کوزنچک د کورنۍ غړو ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې هغه کله خوشی کیږي. بلاروسي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دسمبر په 4مه د بل بلاروسي خبریال پاول بلاوس د حبس 15 ورځې هم پوره شوې خو خوشی نه شو. د بلاروس پر رژیم اروپایي ټولنې، امریکا او نورو لویدیځو متحدانو یې 15 پړاو بندیزونه د همدې لپاره لګولي چې مظاهره چان خپل سیاسي خالفان او د بشري حقوقو ملاتړ یې زپلی دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقره بندیزونه ولګوي او بندیزونو له لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ ویل چې متحده ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو لتړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي، د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوې او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله یې امن خونو کې پناه اخیستې وه ازادي شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېرې ازادي شوې قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه نو د مازوند په خطر کې د
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دانه نه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبې وښینی.
کور کې کورنۍ تاوتریخواله، ظلم او هل ټکول ښکزلې املاس هي بدراویا او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسیدي کې لپاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تښتو کوم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه نو د ما ځوان په خطر کې ده. پلو کور ته زرا تهدیدلې منو د ما کور والا به ما ژوندې پرې نه دی.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالې ورسره شوي هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالې قرباني شوي او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویشت قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړې او لیکي، طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي، اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوي ښځې او نجونې او تر خوای هغوی چې هلته کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل، په امن خونو کې داسې ښځو او نجونو ته پناه ورکړل شوې وه چې هر شیبه د مرگ لګواخ سره مخوي.
نگرانی مو یی است کمی خدمات
د موږ اندیښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو سویو میرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل سوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوان ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي، طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قرباني شوی ښځې او میرمنې ورسره مخکیدونکي دي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه غبرګون نه ښیي، خو وایي دوی خپلو امنیتي مسؤولانو ته دنده سپارلې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوی او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق:
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري، هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي، هغوی دې په جریان کې واچوي او حتما به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له ښځو سره تاوتریخوالی یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکیني حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخ شویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بېل کوم ویلې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي، رواني، وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوری نظام د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قرباني شوې مېرمنې پیژندل کېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالي دفتر یا یوناما وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي، خو بیا یې هم په افغانستان کې د زرګونه قرباني شوې او ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 صفه.
آزادی رادیو ته غوږی است. آزادی رادیو کولای شي د آزادی رادیو په ویبپاڼې آزادی رادیو .com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د ماښام تر وو پورې واوره. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان په اړه ده او غواړي چې نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوس مهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو مشال څنګه خبریال سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ لري.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله راپیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نو چې د افغانستان په حق له د وای سي غونډه یو څلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہ افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تے توجہ ور نہ کڑے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 ملین خلق با د خوراک د کمخ سره مخشی او دارنگ با تقریبا 3.2 ملین معشومان د غذائیت د کمخ خکار شی.
میڈ نیوٹریشن سے
مشال ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نوغه اووی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم OIC او ډیر بے جان غونت تنظیم دی خو په افغانستان کې چون کې دی وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری په رسمیت نه دی پیژندلی نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي او د بین الاقوامي برادرۍ توجه او پام به دې خورا وګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برتانیا، روس، استرالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15 مندل شي.
کابل ته ورزو یو شمېر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلي پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې 4 میاشتې کېږي یو شمېر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پانتونونه لا هم تړلي دي. دغه مسلې زیات شمېر ښوونکي، محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت بیا وایي هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
نن د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمېر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې پورس په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمېر له 30 تر 40 کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکي محمد صابر انسان دوست ازادي راډیو ته وویل هم پالنه د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت د دوی غوښتنې دي.
اساسي موخه مودا و چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمونکي دي. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره پخلاشي، لکه سیاسون پخوانی د دفاعي امنیتي کسان شیزو سره ش چلند وکړي چې یو آباد افغانستان، یو ښه افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي او د همدې لاریون یوه ګډونواله ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، ښځه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی امکړي چې تاسو ورشئ تعلیم وکړئ، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ د یو انسان په توګه موږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بل لور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ضایع کېږي. د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې زموږ سره نږدې مطرح کولی سي څومره چې ممکنه وي د دوی ته رسیدګي کېږي. او البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي سي زموږ د نظام هغه پرېکړې او کړنې لیک څه ورو وي، خو دا په دې معنی نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقونه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیله 4 میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلي دي، د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې، خو د حل لپاره یې جدي اقدام نه دی شوی.
موشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د کندوز د خاروالی چارواکی وایي دوی د یو ان ډی پی عملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. د کندوز خاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د خبر د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوی کوي. نور حال په دې راپور کې
د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په اته ناحیو کې په څلور پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کېږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډېر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمېر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دېنه موږ ډېر بېکار وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې کړې، فقط چارواه صاحب د موږ ګزاره سو، دغسې پروژې نور هم راولې. موږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه د 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولې دي، چارواه صاحب د موږ ډېر شکر ګزاره سو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
ازادي راډیو تاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز پرانستل کیږي خوشحاله دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پخی او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل:
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضا ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تلل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور اسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې. نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې مالود په حرکت راوړي مننه درته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مسنی ازاوی او ته جوړې لاسونه پکې او نه بینان تانسي ورته یو ویلچر یې دنګورې جلادي د سټي نو شینه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 2000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارتي لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دسمبر په 6مه هند ته سفر وکړي. د بالته د انرژي او وسلو د پلور په برخه کې په سرمشریزه کې ګډون ولري. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن هند ته لاړ سي. د کورونا وبا له پیل راهیسې دا د پوتین دوهم سفر دی چې له خپل هیواده د باندې کوي. لومړی ځل سفر یې په جون میاشت کې د جنیوا په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو لپاره کړی و. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې هند د 15.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د پرمختللې S-400 د توغندیو هوایي دفاعي سیستم عرضه کول پیل کړي چې احتمالا نوې ډیلی د بندیزونو په چوکاټ کې راولي. کله چې د ناټو متحد هیواد ترکیه ورته سیستم وپیره د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سو او د امریکا له مخالفانو سره د مبارزې لپاره د بندیزونو له قانون یا CAATSA څخه په استفاده انقره له F-15 جنگی جټ پروګرام څخه وایستل سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د نومبر په 23مه خبریالانو ته ویل امریکا پریکړه نه ده کړې چې آیا هند ته له CAATSA څخه معافیت ورکړي که څنګه. د ویل چې له هند سره دفاعي اړیکې امریکا او هند دواړو ته اهمیت لري او په دې اړه خبرې روانې دي. هند په دې باور دی چې په دې برخه کې به امریکا ورتیره سي. د هند د دولت په چارو کې د دفاع وزیر اجی بھٹ تیره اونۍ پارلمان ته وویل چې حکومت د امریکا له احتمالي بندیزونو خبر دی خو د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو پر بنسټ په خپلواکي پریکړې کوي. بھٹ وویل S-400 د خپل عملیاتي وړتیا له کبله یو پیاوړی سیستم دی چې یوې لوی سیمې ته د دوامدار او اغیزناک هوایي دفاعي سیستم برابروي. د زیاته کړه چې د دې سیستم په نصبولو سره به د هیواد د هوایي دفاع وړتیا د پام وړ لوړه سي. د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي هند د امریکا، جاپان او استرالیا سره د کواډ ګروپ غړی دی چې دا ګروپ د هند په آرام سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د یو بلاک په توګه راپورته شوی او هند د امریکا لپاره یو مهم متحد هیواد دی. هند چین ته له تر ټولو لوی امنیتي تهدیدونو څخه د یو په سترګه ګوري. په 2020 کال کې دواړو اټومي قدرتونو له یو بل سره د هیمالیا پر جنجالي پوله وړې نښتې وکړې چې په نتیجه کې یې دواړو خواو ته ګڼ تلفات واوښتل. هند په پام کې لري چې په شمال لویدیځ کې د چین او اټومي قدرت لرونکي سیال پاکستان سره جنجالي پولو ته څیرمه S-400 دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. د ټایمز آف انډیا د راپور له مخې S-400 سیستم به د راتلونکي کال په پیل کې فعال سي. د سټاکهوم نړیوالې سولې څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې هندوستان تر ټولو زیاتې وسلې له روسیې څخه پیري چې له 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې په نړۍ کې د مسکو د وسلو د صادراتو 23% برخه وه. د همدې راپور له مخې هند غواړي چې نورې د شوروي د وختونو جوړې وسلې وانخلي او له همدې کبله یې په دفاعي برخه کې له فرانسې، اسرائیل او امریکا څخه وسلې پیرل پیل کړې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640101.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. اسدالله الدین توار ورکوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې